سلامونه لګر می مخکې لاس بجې دي ز سفی ولا ستانګزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره خلاص تویم پیل په خبرونو کو
نن جمعه د می دریمه د رسنیو د ازادي نړیواله ورځ ده. دا ورځ سکال بیا له داسې وخت سره برابرېږي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د بیان او رسنیو د ازادۍ د محدودیتونو په اړه اندېښنې نه یوازې کمې شوې نه دي، بلکې تر تیرو دوو کلونو هم زیاتې شوې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته په څه کم دریو کلونو کې د رسنیو د قانون خلاف د طالبانو له لورې لږ تر لږه 10 دستور العملونه اعلان شوی دی. دغه مرکز پرون په خپل اعلامیه کې ویل د طالبانو په دستور العملونو کې په ملي راډیو تلویزیون کې د ښځو د کار مخنیوی، د مدني اعتراضونو او مظاهرو پر خپرېدو بندیز، د ښځینه ویاندویانو د مخ پټول او دې ته نور ورته موارد شامل دي. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته سلګونه رسنۍ له فعالیت لوېدلې، زرګونه خبریالان له هېواده وتلي او یو شمېر نورو دندې له لاسه ورکړې دي. په دې موده کې لسګونه خبریالان نیول شوي، ځینې وروسته خوشې شوي او ځینې لام په بند کې شپې سبا کوي. د سمنګان بلخ پر لویه لار پرون په یو ترافیکي پېښه کې 15 تنه مړه او 21 نور ژوبل شول. په سمنګان ولایت کې د طالبانو ځایي چارواکو رسنیو ته وویل چې د دې پېښې په ټپیانو کې چې د یو ډاینا موټر د چپه کېدو په نتیجه کې وشوه، د 1500 تنو حالت نازک دی. د پېښې دلیل د موټر چلوونکي بې احتیاطي بلل شوې ده. په افغانستان کې په نسبي ډول ترافیکي پېښې ډېرې کېږي او د اکثرو علت د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ تر څنګ د لارو خرابوالی ښودل شوی. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د نن جمعې او سبا شنبې لپاره د افغانستان په 22 ولایتو کې د واورې، باران او سیل وړاندوینه کړې ده. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې فراه، هرات، نیمروز، کندهار، زابل، هلمند، پکتیکا، پکتیا، غزنی، دایکندي، روزګان، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان، بامیان، میدان وردک، لوګر، کابل، پروان، بغلان، کاپیسا، پنجشیر، بدخشان او تخار ولایتونه دي چې د اورښتونو وړاندوینه پکې شوې. په افغانستان کې د اورښتیو، اورښتونو او سیلونو له کبله نږدې 80 کسان مړه شوي او لسګونه نور ټپیان دي. دغه راز د سیلونو او اورښتونو له کبله سلګونه کورونه او زرګونه هکتاره کرنیزه ځمکه له فصلونو سره ویجاړه شوي او سلګونه څاروي تلف شوي دي. ایران وایي سره له دې چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی، خو د مخدره موادو د تولید د کمیدو کومه نښه نه لیدل کېږي. ایرنا خبری آژانس پرون د ایران له مخدره موادو سره د مبارزې د کمیټې سرپرست محمد رضا کاظمي په قولو ویل، د نړیوالو ادارو او سازمانو په راپورو کې ویل شوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی، خو لږ تر لږه په ایران کې داسې کره او یقیني شواهد نه دي لیدل شوي چې په افغانستان کې د مخدره موادو تولید هم کم شوی وي. ښاغلي کاظمي په عین حال کې هیله څرګنده کړه چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره په متبادلو کښتونو کې مرسته وکړي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزي وایي له ایران سره سوداګري راکړه ورکړه به 10 میلیارد ډالرو ته ورسوي. عزیزي چې د یو پلاوي په مشرۍ ایران ته تللی، پرون د دغه هېواد په سیستان او بلوچستان ولایت کې د ایران ایسنا خبري آژانس ته وویل د چابهار بندر له لارې د ترانزیت د پراختیا لپاره ګډه کمیټه جوړوي. ده وویل له ایران سره په مخکینیو سفرونو کې هم د چابهار بندر په اړه خبرې کړې او غواړي دا بندر سل په سلو کې فعال کړي. د افغانستان د تېر جمهوري حکومت، ایران او هند د موافقې پر اساس پر چابهار بندر هندوستان 100 میلیون ډالر پانګونه وکړه. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل هغه اوازې ناسمې دي چې ګڼې پاکستان امریکا ته اډې ورکړي. د دغه وزارت ویاند ممتاز آرا بلوچ په خپله خبري غونډه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل پاکستان کوم بهرني هیواد ته اډې نه دي ورکړي. دې په عین حال کې وویل پاکستان هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکوي چې د بل هیواد خلاف د پاکستان له فضايي حدودو کار واخلي. تېره اونۍ د پاکستان پارلمان کې د اپوزیشن مشر عمر ایوب ویلي وو پاکستان امریکا ته دوی اډې ورکړي او حکومت باید په دې اړه وضاحت ورکړي چې دا اډې اوسنی که مخکینی حکومت ورکړي. د طالبانو د حکومت ځینو چارواکو هم څو ځلې ویلي چې افغانستان ته بي پلوټ الوتکې د یو ګاونډي هیواد له فضا څخه تیریږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو پر سر د څار ځانګړې ادارې سیګار ویلي د داعش د خراسان ولایت د حملو دوام په دې اړه اندېښنې زیږوي چې افغانستان به بیا د تراګرو پر ځالو بدل شي. سیګار په خپل درې میاشتني راپور کې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو او نورو هیوادو ته د دې ډلې د ګواښونو یادونه کړې ده. طالبانو په ظلمونو په افغانستان کې د داعش ګواښونه رد کړي او ویلي دي دا ډلې ځپلې، خو سیګار د ملګرو ملتو د پلټونکو په قول ویلي چې داعش په ټول افغانستان کې د جلب و جذب په لټه کې ده. تفصیل عصمت څاروان اورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش دفتر وایي د داعش د خراسان څانګې د حملو زیاتېدا په نړۍ کې ګواښونه ډېروي. سیګار د متحدو ایالاتونو کانګرس ته په خپل درې میاشتني راپور کې چې د پنج شنبې په ورځ خپور شو ویلي چې داعش په تیرو درو میاشتو کې په افغانستان، روسیې، ایران، پاکستان او ترکیې کې بریدونه کړي دي. سیګار د خپل راپور په دوام کې د مسکو په لمنه کې د کنسرت پر حال د مارچ د 22 نیټې خونړۍ برید ته اشاره کوي چې مسؤلیت یې د داعش خراسان څانګې په غاړه واخیست. په دې برید کې لږته لږه 144 تنه ووژل شول. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د سرمفتش دفتر ویلي چې داعش د تاجکستان په شمول د منځنۍ آسیا د هیوادونو اتباع جذب کړي، خو له دې سره سره تر اوسه څرګنده نه ده چې هغه کسان چې د مسکو د کنسرت پر حال برید وکړ په افغانستان کې روزل شوي وو او یا له افغانستانه ورسره ملاتړ کېده او که نه. د امریکا سینکام یا د مرکزی قمندانۍ قمندان جنرال مایکل کوریلا د مارچ میاشتې په لومړیو کې د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي وو چې د داعش د خراسان څانګه ممکن په څه کم شپږو میاشتو کې له افغانستانه د باندې هدفونه په نقشه کړي. د وویل د داعش د خراسان څانګې هدفونه په واضح ډول له افغانستانه وړاندې تللي او نړیوال شوي دي. مخکې یې په پاکستان او د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې حملې کړي او په وروستیو کلونو کې ولیدل شول چې په تدریج خپل ظرفیت له افغانستان د باندې د تهدید د رغمسته کولو لپاره پراخوي. د امریکا د مرکزی قمندانۍ قمندان جنرال فرانک مکینزی په اپریل میاشت کې له ای بی سی شبکې سره په مرکه کې د داعش خراسان څانګه یو ستر ګواښ وباله ویل چې دا ډله له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته پیاوړې شوې ده. طالبان بیا ادعا کوي چې داعش یې په افغانستان کې ځپلی او نور دا ډله نشته. د ملګرو ملتو امنیت شورا د تیر کال په اعلامیه کې ویلي وو چې په افغانستان کې د داعش د جګړه مارو او د هغو د کورنیو د غړیو شمیر د 4,000 to 6,000 ترمنځ اټکلیږي. سیګار د ملګرو ملتو د بندیزونو د ډلې په قول ویلي داسې ښکاري چې د داعش پر ضد د طالبانو هڅې تر ډیره د هغو ګواښونو په اړه دي چې دا ډله یې په خپله طالبانو ته پیښوي. د طالبانو له واک ته رسیدو پر وروسته نږدې درو کلونو کې داعش په افغانستان کې د څو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی دفتر یا یونما په یوه راپور کې ویلي چې په تیرو درو میاشتو کې په افغانستان کې د داعش د بریدونو په نتیجه کې 48 ملکیان وژل شوي او 138 نور ژوبل شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
نن د می درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. خدا چې افغان خبریالان څه حال لري، په دې اړه د ځینو خبریالانو غږونه او پیغامونه تاسو ته خبرو.
ښځینه خبریالانو ته هغوی چې له افغانستانه بهر کار کوي په ټوله کې طالباني سرچینی اطلاعات نه شریکوي، او هغه هم په دې دلیل چې یو له افغانستانه بهر کار کوي، دویم دا چې دوی ښځې دي. موږ په ځان ټایمز کې حمزه نوری همکارانی د دې شهیدی پات شوی یو چې مونږ په زلونو طالبانو د زینو سرچینو سره اړیکې نیولې ده. هغوی ته مو پیغامونه استولې دي، مستقیم تماسونه مو نیولې دي، خو زموږ تماسونه ته ځواب نه دی راکړی.
په فنی سره موږ یعنی خبریالان نشو کولای لومړنیو اطلاعاتو ته لاسرسی ولرو. له بده مرغه د افغانستان د اوسني حکومت ویاندویان په اسانۍ سره د خبریالانو پوښتنو ته ځواب نه ورکوي، پرته له دې هغه مسایل چې د طالبانو د حکومت په نفه دي. پلو داخلي مسایلو ته د خلکو پام راوړوي، په هغې مسایلو کې له رسنیو سره طالبانو د حکومت د ویاندویانو همکاري پریمانه ده.
خواب سیر په افغانستان کې خبریالان او رسنۍ له ډیرو محدودیتونو سره مخامخ دي. د معلوماتو له نشکوالي سره مخامخ دي. منابع نه حاضرېږي چې معلومات شریکي، خلک دې ته نه حاضرېږي چې د خپل د ځان او د خپل د امنیت له وجې رسنۍ سره مرکې وکړي او یا په دولت باندې انتقاد وکړي. ډیره ګرانه ده چې ته یو منبع پیدا کړې هغې سره مرکې وکړي. د همدې محدودیتونو له وجې مونږ وطن پرېښودو. اوس چې دلته په مسافرۍ کې شپې ورځې تیرو، دلته هم همدغه مشکلات دي. په اسانۍ سره منابع نشو پیدا کولای، له منابعو لرې یاستو.
نور بس دی،
شکست سکوت.
سلامونه و خیچاری دا دیونه پا نور بست خبرونه کی موزا اجمل اند هر کلیکم. یو بی خواتا پا افغانستان کی دا افغان جونو پرمخ دا تلول خون زیو شاو خوا نه سو شپیت و رزی پروشوی. بلی خواتا دا افغانستان پارا دا نره پا کچا هر بحث چکی گی. پا حقی کی پا افغانستان کی دا طالبانو تر واکلنده دا بشری حقونو پا زنگلی توگه دا خزوم جونو پر وضعیت باندی خامخا سرگنده و نکی گی. د بشری حقوقو نړیوال سازمانونه د نړۍ سیاسي مشران او نور په افغانستان کې د نجونو د زده کړو لمخه د خندونو د لری کېدو غوښتنې په اعلامیو کې کوي او پر طالبانو او د دوی په پالیسیو نیوکه کوي. په مقابل کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي د افغان نجونو او ښځو په وړاندې خپلې پالیسۍ د افغانستان کورنۍ مسلې ګڼي. دا کوي چې د نجونو د معاصرو زده کړو سره مخالفت نه لري، خو داسې نخنی خانه نه ښکاري چې دوی ته د انجونو خونځي پرانیزي او یادې د پرانیستلو نیت ولري. څنګه کېدلی شي چې د انجونو د معاصرو زده کړو مخالفت نه لري خو خونځي دي تړلي؟ تر څو پورې به دا ستونزه دوام کوي؟ د نړۍ فشارونو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. په راتلونکي کې څه تمه او توقع کېدلی شي؟ او هغه انجونې چې په تیرو دریو کلونو کې له زده کړو پاتې شوې، که یوه ورځ دا ښه خبر واوري چې خونځې پرانیستل شوي، څومره به بیرته خونځیو ته ستنې شي او څومره وخت ضایع شوی دی؟ نن په نوربست خپرونه کې په همدې باندې بحث کوو. په بحث کې راسره میلمانه دي پخوانی افغان ډیپلوماټا او د بشري حقونو فعاله نظیفه حقپال چې په جنیوا کې د بشري حقونو د شورا په وروستۍ غونډه کې هم ګډون درلود، او همدارنګه د ښځو د تعلیم د حقونو فعاله قمر نیازی. دواړو ته خراغلاست وایم او ستړی مشه درته کوم. په خیر راغلی خبرونه ته، مننه کوم. اغلی حقپال، تاسو په وروستیو کې دغه د افغانستان په اړه باندې چې د بشري حقونو د شورا کومه غونډه په جنوا کې په دې کې مو ګډون درلود، په دې غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه خبرې وشوې، خو مهم ټکی په افغانستان کې د نجونو له او ښځو په وړاندې چې کوم محدودیتونه دي، د دې د لرې کولو غوښتنه وه. په مجموع کې دغلته د نړیوالې ټولنې هغه خلک چې د بشري حقونو په اړه باندې غوښتنې کوي دا راټول شوي وو. څه ډول یو فضا وه؟ د افغانستان په اړه باندې انګیرنه څه وه؟
مننه، سلامونه تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته. څرنګه چې تاسو معلومه ده، دغه غونډه د افغانستان په حق له ترسره شوه، او دې غونډې کې د افغانستان هیئت د افغانستان په حق له د بشري حقونو د وضعیت په حق له خپل راپور وړاندې کړ، او د راپور وړاندې کولو سره سره د افغانستان هیئت چې تقریبا 11 کسان وو، دوی په مختلف برخو کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه معلومات ورکړه. او د دې غونډې فضا د څه وو چې تقریبا اتیا هیوادونه په بحث کې د هیاتانو سره خبرې وکړلې او خپل بیان ورکړه، او اکثریت ممالک د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ډیر ژور اندېښنې څرګنده کړه، او خصوصا د افغانستان د نجونو او د ښځو د حقوقو د نقص په اړه. او دغه اتیا هیوادونه اکثریت دوی د طالبانو څخه او خصوصا د افغانستان د دولت څخه، ځکه چې موږ پیږو چې د افغانستان دولت تقریبا د ملګرو ملتونو د منشور د اعلامي او د بشري حقوقو د اعلامي د وخت نه دوی د دولت په حیثیت د اکثریت بین المللي قوانین امضا کړي دي، الحاق کړي دي، او د دغه قوانینو په مقابل کې د افغانستان دولت، حکومت نو هم دولت تعهدات او وجایب لري، او دغه تعهدات او وجایب په حق له هغه مهمترین مسالې د ښځو د حقونو په اړه ده. او د غونډې فضا د څه وو چې اکثریت هیوادونه د افغانستان د انجنو او د خزو د تعلیم په حق لا دوی غوښتنې درلودل او د طالبانو دغه کړنې ډیر په شدید الفاظ وغندول.
ډیر زیاته مننه اغلی حقپال. قمر نیازی تاسو مننه چې خبرونه کې مر سره ګډون کړی دی. دغه سی غونډې لکه اغلی اقپال چې یادونه وکړه د بشري حقوقو نړیواله شورا یو لډیرو معتبرو سازمانونو نه دی یا ادارو نه دی چې په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت د څار او په ځینو برخو کې په دې برخه کې د اقداماتو د سپارښتنې وړتیا لري. تر اوسه پورې ولې هیڅ اغیز نه کوي د طالبانو په پالیسیو باندې؟
زه هم خپل په لغه باندې سلامونه تاسو ته مېلمنی خورې ته او همدا شان ته د راډیو ټول اورېدونکو ته وړاندې کوم. دې ته کرا شو چې دقیقا که د افغانستان دولت ورته ووایو یا دولتمندان ورته ووایو، هغه کسان چې په راس کې قرار لري، حاکمان دي، اوس فعلاً د افغانستان پر خلکو باندې دوی اقتدار لري، دوی اصلا نه ملګری ملتونه مني، نه یې منشور مني، او نه یې هم فشارونه مني. ځکه چې که یې منله، دغه درې کاله شو چې زموږ خوندې محرومې دي د تعلیم څخه، په کورونو کې ناست دي او په تمه دي، امیدواره دي چې نن سبا به دا فشار به د نړیوال ومني، طالبان دا فشار به ومني. د تران تر دې چې د ملګري ملتونو معاونه خپله راغله دی د افغانستان ته تشریف راوړل، د حاکمانو سره یې ولیدله، لیدنه کتنه یې وکړله، د اروپایي اتحادې د خوا څخه نمایندګان استازي ورغلې او د هغوی سره یې ناستې وکړلې او خبرې اترې وکړلې. خو هغه څه چې دوی کله وایي چې زموږ کورنۍ موضوع ده او پاکستان بیا دا نوم ورته ورکوي، شته د دوی کلتوري موضوع ده، او دا چې دا ټول نړیوال ته دوی یو ډول داسې معرفي سوله چې دوی د ښځو په وړاندې کوم خشونت، هغه کوم اساسیت چې دوی لري، هغه په ډېرو سختو الفاظو باندې دوی وغندل سو، خو بیا یې هم په دوی باندې اثر ونه کړه. دغه د اثر نه کېدلو سبب او علتونه د دوی خپل منځي مشکلات تر هغه هند پورې چې موږ پکې معلومات لرو، د خوندو سره په رابطه کې یو، هاو د شاګردانو غوښتنو ته موږ زوریږو او موږ د نړیوال څخه غوښتنه لرو، کله دغه ټول ارتباطات چې بررسي کوو، موږ دغه نقطې ته رسیږو چې دوی تر اوسه خپل په منځ کې خپل منځي اتحاد او اتفاق نه ده پیدا کړی چې تر څو په دغه موضوع باندې دوی تفاهم وکړي. ځکه چې دوی ته دا موضوع هیڅ موضوع داسې مهمه موضوع ورته نه ښکاري، دوی داسې دا یو بغل ته پرېښې ده چې ته خو کېږي، تا به ستا باندې به بیا وروسته خبرې وکړو، راسې چې اول دا نورې لانجې خلاصې کړو. دغه نورې لانجې قدرت باندې لانجې دي. نن سبا تاسې اوري چې حتی دا موضوع بسخي داسې شوې ده چې شیعه او سني ته اوري او پښتو دری ته اوري، چې دا یو ډول نور نفاقونه دي چې په افغانانو کې لویږي، نور هم بې اتفاقه کېږي، افغانان نور به هم دغه د افغانانو دا پروسه چې اوس په ټوله نړۍ کې داسې پاشل شوي دي، همداسې به نور هم سره وپاشل شي، نور به هم سره وپاشل شي، بیا وروسته دوی دغه موضوع ته
مننه کوو. بیرته درته راګرځو. اغلی حقپال، دا خبره څومره درسته ده چې طالبان په دې برخه کې د دوی اختلافات د دې سبب شوي دي؟ اختلاف خو داسې چې په یو موضوع کې چې هغه لاول نه رد شوي او یا دواړه لوري په یو وړه برخه کې اختلاف ولري، په یعنی هغه د موضوع په اصل باندې موافق کې خو په اجرا کې اختلاف ولري. آیا تاسو ته همداسې ښکاري چې طالبان له اصل سره موافق دي خو د اجرا کولو په برخه کې اختلاف دی او که نه؟ په څرګنده دا درسته ده چې په هر حکومت کې به ځینې خلک چې د خپلو مشرانو له پرېکړو به ډېر راضي نه وي، خو په مجموع کې د هماغه پرېکړو ملاتړ بالاخره کوي او ظاهرا د طالبانو مشرتابه تر اوسه پورې نه غواړي چې نجونې مکتبونو ته پرېږدي. که څه هم دا بله ورځ د امر بالمعروف د وزارت وزیر د څرګندونو، که څه هم نورې ډېرې څرګندونې وکړي، خو یوه خبره یې دا هم وه چې ویلې دوی د معاصرو زده کړو مخالف نه دي. نو چې مخالف د معاصرو زده کړو نه یو ښوونځی تړلی، دا څنګه سره پخلا کوي؟
زه فکر کوم دلته دوه خبرو ته باید توجه وکړو او یا د دوه بوت څخه وګورو. یو دا چې هغه موقتی څرګندونې دي لکه چې تاسو سره اشاره وکړه، یا باستانګ ځای بعض وخت خبرې کوي او یا بعض نور د دوی چارواکي وایي چې موږ مخالف ناستو او تر اوسه پورې وضعیت چمتو نه دی ورته، او یا دا چې موږ په یو پلان باندې کار کوو، نه په یو نصاب باندې کار کوو، داسې شیان وایي دي. زه فکر کوم چې دا دوه بوده لري چې دا خبرې کوي. یو دا چې افغانانو ته یو رقم غوړې شي، هیلې ورکړي چې موږ مخالف ناستو او یو د حل لاره به پیدا شي. دویم دا چې دوی پوهېږي چې د نړیوالې ټولنې د فشار لاندې دي. دوی موږ ولیدل چې په دوحې کې هم کله چې دوی مذاکرات کوو، دوی ویل چې موږ ښځو ته تر دکتورا پورې د تعلیم حق به ورکوو او نړیوال ټولنې ته یو رقم فری به ورکړو. او دریم خبره دا ده چې دوی په دې باندې هم پوهېږي چې ښځې نجونې د تعلیم څخه محرومول خپلا شدیداً د اسلامي عقایدو او اصولو نقض دی. او په دې حقله موږ ولیدل چې د اسلامي هیوادونو کنفرانس څو ځلې حیاتان ولیدل، دوی بیانیات درلودل او دغه کار یې غیر اسلامي وبولو. نو د دې لپاره چې ځان د دغه مسؤلیت څخه لرې کړي، دوی دا څرګندونې کوي. خو په اصل کې زه فکر کوم چې د افغانستان خلک او موږ باید د دوی ایدیولوژي ته توجه وکړو، او د دوی ایدیولوژي د دوو موضوع څخه موږ کولای شو چې وڅېړو. اول دا چې تاسو وګورئ د ملا حیبت الله په څو ځلې دوی ملت ته خبرې وکړل، خصوصا د اختر پیغام ته وګورئ، نور دغسې پیغامونو ته وګورئ. د دې په ټولو پیغامونو کې یو ډېر ژور تعصب د ښځو په مقابل کې لیدل کېږي، او دوی اصلا ښځې یو مساوي انسان په حیث په ټولنه کې اصلا نه بولي. نو دا د دې خپل نظر او د دې ایدیولوژي ده. او اکثریت احکام موږ پوهیږو چې خپله د طالبانو نظام یو ډیر مستبد او دیکتاتوري نظام دی، او اکثریت احکام د ملا حیبت الله څخه هغه د فرمانونو په اساس صادریږي او هغه اجرا کیږي. او بل که تاسو توجه وکړئ دویم موضوع ته، د دوی د عدلی وزارت د عدلی وزیر حکیم حقانی نظریات ته تاسو وګورئ، دوی یو کتاب لیکلی دی چې هغه کتاب په عربي کې لیکلی دی، خو یو څه دغه کتاب په انګلیسي ژبه باندې هم ترجمه شوی دی. او که تاسو دغه کتاب ته مراجعه وکړئ، په دې کتاب کې چې جان بټ هم یې ترجمه کړی دی او هم یې په تبصره لیکلی دی. جان بټ یو انګلیس خوانه د بی بی سی خبریال وو، او بیا د هم حقانی مدرسې کې ډیر ذکر کړی دی، او د خپل خپل تبصرو کې لیکي چې اته په حقانی مدرسو کې چې ما ذکر کړی دی، هلته د سن نظر نشته د ښځو په اقلا چې حقانی په خپل کتاب کې لیکي. او په دې کتاب کې ډیر په ژوره توګه یو برخه چې ما خپل په خپل دی مقاله باندې ذکر کوم، یو علمي مقاله دی د نشر د پارملیګل دی، او هلته مې د غیر کتاب څخه هم نقل قول کړی دی. او دی وایي چې اصلا دوی په معاصر علومو باندې اصلا عقیده نه لري، نه صرف د ښځو د نجونو لپاره، حتی د نارینهو لپاره. دوی وایي چې علم که فرض دی، هغه دیني علم فرض دی، نه دا چې معاصر علوم. نو ټولو ته بیا وایي، او بیا راځي د ښځو په اقله چې وایي، ښځو ته وایي چې که چیرې دوی د علم دپاره د علم طلبګار دي، دوی دیني علم کولی شي. او بیا تقریبا 15 صفحه په دغه کتاب کې صرف د ښځو د حجاب په اړه خبرې کوي. نو دغه حکیم حقانی د دوی تقریبا د دوی د ایدیولوژي هغه په صف ورته وایم استاد دی، یا هغه څوک دی چې د دوی ایدیولوژي د غیر څخه تراوش اخلي. او په څنګ کې نو تاسو ګورئ چې یعنی معلومیږي چې دوی نظر هم دغه ده. او په ډېر خلاصه توګه باندې که تاسو د هغه ترهګر ډلې
که تاسو مطالعه کې د امنیتي او استخباراتي د لحاظه که چیرې دوی د امنیتي او استخباراتي د لحاظه دي لپاره دلته راغلي دي او یا تقریبا په دې شلو کلونو کې مونږ ولیدل چې دوی د دهشت او د ترور د لارې دوی قدرت ته ورسېدل، نو که چیرې دوی د ښځو حقونو ته احترام قائل شي، معاصر علوم ته احترام قائل شي، نو دوی به هغه خپل دوی به هغه د طالبانو ترهګر ډله به نه پاتې کیږي. او که چیرې د دوی څخه هغه ترهګري او که چیرې د دوی څخه هغه روب چې دوی په دې ټولنه کې په خلکو باندې اچولې ده دا واخیستل شي، نو معنا یې دا چې نو دوی به یو انتقال به وکړي دغه ته یو حکومت ته، نو بیا هغه ځواک چې اوس دوی لري څه چې که د امنیتي اهدافو دپاره چې دوی کارول کېږي په دغې سیمې کې د مختلفو هېوادونو څخه، بیا نو دوی هغه دوی څخه هغه استفاده ترسره کېدای نه شي. بیا نو
مننه دی بحث به وروسته راشو. اغلی اقبال مننه کوو، یو اوریدون کې دغه ټلیفون کړی د دنه به واورو بیرته را ګرځو. مهرباني، څوک له کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم محترم اجمل انت صاحب، سلام نو نی کی لتاس یو محترم ملمنه او اوریدین کی ومنه.
وعلیکم السلام، ستړی مشه
زرملوال من خیبر پښتونخوا ریکنه مې اړیکه نیول.
ستړی مشه زرملوال صاحب، لتاس اورو مهرباني.
لو زبه ته مرګه د ما شنهره چې دوی شنه توای روخان صاحب ته ورکړ ځان سره شپ کړ نه پیګم لږه خو نه ټلیفون کیږي دا ما ته نه کیږي نه پیګم شو چې به هغه بیا ورسته ګورو. دا غواړم یو نظر ورکم د تاسو پروګرام باندې.
مهرباني وکړئ، مهرباني.
نو د ما نظر خدای د محترم صاحب د افغانستان اسلامي امارت چارواکي شي دا به خامخا دي د دینګونو په مخ باندې کوونځي او په پونونو خامخا خلاصي دا کړی چې کوم خبره وکړي هغه په عمل کې ثابتوي ما ته معلومه ده. خلبد مرغه لبد مرغه صاحب لکه څنګه چې موږ خدای د تاسو رسنۍ ډیر او مختاطول خبرونه مختاکبه و هر ورځ، نو دا کوم فارون کې خبرې شکی لکه اوس دغه وی خو چې کولی د مدیرې بخنه سره یعنی دا هم نتیجه نه ورکوي. ځکه د فارې دې مثلا په بدنوم باندې اټول د طالبان یا یعنی سپکې کټیک کې ورته کارول دا هم د فارې ما په خیال باندې نقصان کوي د دې شیانو کې فارې پر مختګ چې څنګه نو کوون دي خلاص یعنی دا د څه د بوا کارول شي کار څه په یو خدای ته او بل خامه خبر خو د خلاصي جان صاحب دغه کې شک نستا او دا تاسو په هڅه دا ام صاحب تعلیم شه دا
دا کلی دې سره یو کوم زرملوال صاحب ما زړه د خپل ملمنو په اړه باندې بوایم چې د ما ملمنو دواړو تر وسه پوری واځي داسې کلمات کارولې دي چې هغه د انتقاد بڼه لري او کومه داسې کلمه ما نه دا ورېدلې تر وسه چې هغه د مخکینی کاری دلی یا پرسنوي کې دیني یاد شوی. خو کله اخلاصي یعنی د تاسو فکر مثلا درې کال خو کافی ډیر وخت دی یو سړی چې په لسم سم کې د دولسم نه فارغيږي او ځینې فاکولټي او پانتونونه په درې کلونو کې بشپړیږي
په دې کې چې څنګه سمور خو دا د ټیک کارول چې دی راځم خپل نظر ته یو د تاسو په اړه لنډ خبره خبر دا غواړم چې دا تروریست او دا د ټیک کارول د ما په خیال نه خوښ ده دا به سم خپل نظر ته نو خامه خبر فلسی وان صاحب د طالبان چې دی دا ټول نوی ورته مطلب یو چکه شي د چا په استناد یو لاس سی دی ورته یعنی د دې خبره نه اوري نور څه کوم اهمیت ورکې کوي د طالبانو سره وګوري چې خبره اترې وکړي شولای زه تو غبان دي مخه مخه په دا کې دی شي و مې نه وبل زه ته مسله دي ما په خیال باندې هم صاحب لکه څنګه چې زه خپل باندې دا دي ما نظر ده یعنی دا د رسمیت کې زمبل او وجه هم کې دی شي یعنی مو مو په نظر بل شي طالبان حکومت پر رسمیت نه دی کارونه بنورم ما خلاص نه وایز دا چې جنګونه خوونځي یا زه کوم پرمختګ دی نه علاوه نور به ډیر کار وشي ډیر
واقع اندمګړې خدای شکاري چې دی نړیوال ټولنې او طالبانو ترمنځ یو پټه ولاړ حالات دی غوې چې ته نه غواړي نړیوال ټولنې نه ورکی نړیواله ټولنه چې څه تنه غواړي هغه طالبان نه مني نو په منځ کې ظاهرا خو د افغانستان خلک هغه کې بندیزونو د نړیوالو بندیزونو لکه بلم دي مثلا پرون موږ د لوب او سپورت په اړه باندې یو رپورت درلود. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ته ځکه پیسې نه رسیږي د نړیوال فوټبال فدراسیون نه چې په افغانستان باندې بانکي بندیزونه دي او کم د فوټبال هغه د افغانستان فدراسیون چې دی هغوی ته چې هغه د نړیوال فدراسیون نه کومه ونډه ورکول کیږي نه شي استولی. یعنې دا یوه وړه بیلګه ده. په افغانستان کې د دغه اختلاف ګڼ نور قرباني بیلګې هم شته دی چې په افغانستان کې په بیلابیلو سکتورونو اغیزه کړې. مننه زرملوال صاحب که بیا هم څه وایي مهرباني وکړئ چې خبرې راټولې کړئ.
بس نور نور ویل نه ده چې دغه د کډوالو په باره کښې دلته موږ معلومات لرو. تاسو دغه ډېر ښه پروګرامونه یي مېلمانه یي مثلا د ازادي راډیو مېلمه نور داسې پروګرامونه یي که موږ غواړو چې په دې خپل نظر ورکړو. روخان صاحب سره ما خپله شمېره پرې ایښې ده خو
مننه زرملوال صاحب. د ما همکاران به اتمن چې روشان صاحب د تاسو شمېره ولري هغه به اتمن د ما همکاران به در سره په تماس کې شي او په
ټولو ته سلامونه کوه.
وعلیکم السلام.
سلامت اوسئ. کارکونکو اوریدونکو ته زما سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوو.
وعلیکم السلام. موږ دا د نجونو مکتبونه باندې خبرې کوو چې دا بله طالبان وایي چې موږ مخالف نه یو د زده کړو خو مکتبونه یې تړلي دي او ورځ په ورځ د نړۍ هېوادونه هم اعلانونه کوي د بشري حقونو ډلې هم اعلانونه کوي چې دا درست کار نه دی. خو تر اوسه پورې کوم مثبت ځواب د طالبانو لخوا په دې برخه کې نه ښکاري. تاسو د یو عام افغان په توګه چې له افغانستان هم ټلیفون کړی دی څه فکر کوئ په دغه اړه باندې؟
زما فکر خو په دې حقله باندې دا دی که یو دم دوی ته اجازه ورکړي چې نجونې مکتبو ته لاړ شي یا پوهنتونونو ته لاړ شي. د دوی هغه ملګري چې دوی دا مبارزه کوله چې په افغانستان کې دیموکراسی دا اشغال دی خلق تا بی فکر کوي نو په یو دم چې دوی دغه اجازه ورکړي دوی په خپل منځ کې د بې اتفاقۍ سره مخ کیږي زما په فکر باندې.
نو تاسو فکر کوئ چې دا د دې په خاطر باندې څومره اړتیا ده دې ته چې باید اجازه ورکړي؟ تاسو څه فکر کوئ اړتیا شته ورته؟
دې ته بېخي ډېره اړتیا ده ځکه چې موږ او تاسو په داسې ټولنه کې ژوند کوو. یعنې دا دغه داسې دي چې دا وختونه چې په دې کې نیمه قشر دی دا اوناس دي او نیمه قشر سړي دي. دوی ټول ته ضرورت دی د ټولنې د پرمختګ لپاره د آرام زندګۍ دپاره د اجتماعي زندګۍ دپاره. نو دوی باید زده کړې وکړي ځکه چې دوی ته په پوهنتونونو کې ضرورت دی په طبي اړخونو کې ورته ضرورت دی نور دغسې په ټول کارونو کې د نجونو د تعلیم دپاره ضرورت دی. خو متاسفانه چې دغه کار به هم وشي خو دا به زما فکر باندې لږ وخت واخلي.
ډېره مننه. سلامت اوسئ. زه خپلو مېلمنو ته راګرځم بیرته کورم آباد. کریمي صاحب له تاسو نه چې ټلیفون هم کړی و اغلی قمر نیازی مخکې د موږ بلې مېلمنې حقپال وویل چې که طالبان د نجونو ښوونځیو ته اجازه ورکړي نو د دوی دغه جوړښت چې دی داسې په سخت دریځۍ باندې رامنځته شوی دی او خای چې دغه جوړښت یې بلاخره پاتې نه شي خای په دې باندې دوی تشویش ولري یا ویره ولري. او دغه یو اوریدونکي مو ویل چې کیدلی شي خپل ځینې ملګري له لاسه ورکړي چې هغوی دوی په دغه نوم باندې مبارزې ته اړ کړي دي. تاسو مخکې د طالبانو ترمنځ د خپل منځي اختلافاتو خبره وکړه، دې موضوع ته څنګه ګورئ؟ او بل دا چې څومره دا فکر په طالبانو کې موجود دی چې د دوی نړیوال او کورنۍ مشروعیت د ښځو په حقونو پورې تړلی دی، دوی واقعا غواړي چې نړۍ په رسمیت وپیژني؟ آیا دا درک موجود دی چې که دوی د ښځو او نجونو حقونه دغه اساسي ابتدایي لمړني حقونه چې د کار حق دی او خونځي ته په ځانګړي توګه د تعلیم حق دی دا ونه منی ل نړۍ سره تعامل ستونزمن دی. فکر کوم چې قمر نیازی مکسر نشته دی دا اوس. اغلی اقبال تاسو راته وای دا موږ دی اوریدونکو په خبرو هم کومه تبصره لري مهرباني وکړي او د ما د همدغې پوښتنې په اړه هم راته ووایي چې څومره داسې تاسو ته ښکاري چې نړۍ او طالبان سره په یو بنبست کې دي، دوی ته رسمیت پیژندل غواړي او نړۍ دا رسمیت پیژندل د بشري حقونو په ځانګړې توګه فکر کوم چې د ښځو او نجونو د حقونو مسله یې په سر کې د دې پورې تړلې دي.
څه فکر کوم چې مهمه ده چې دغه د افغانستان وضعیت د طالبانو حاکمیت او نه صرف د ښځو حقونه بلکې عمومي ټولو د وګړو حقونه باید موږ په ډېر انتقادي ډول باندې وڅېړو. زموږ ورور چې زنګ ووهو وویل چې هېڅ امکان نه لري چې نور پوهنتونونه او مکتبونه خلاص نه شي، دوی به هر عمرو او حتما به خلاصوي. زه د دوی خبرې سره ډېر موافق یم، موافق په دې م چې که طالبان خلاصوي که نه خلاصوي، خو د طبیعت او د ټولنې اقتضا دا ده چې په اوسنۍ معاصر شرایطو کې تاسو نشي کولی وګړي د دوی د حقوقو څخه محروم کړي. دا چې د طالبان دې مکتبونه به خلاصوي، دا چې څنګه تغییر راځي، دا چې څنګه کېږي، هغه هغې ته ډېر ضرورت ده چې باید وڅېړل شي او تبصره پرې وشي. نو په دې دغه ورور معتقد په دې خبره باندې و، ځکه چې اصلا دوی پوهېږي چې هېڅ منطق دغه نه قبلوي چې تاسو یو انسان واخلئ، د دوی څخه د دوی وړتیا واخلئ، د دوی څخه د دوی ازادي واخلئ، او هغه ازادي او هغه وړتیا چې هیڅ چاته ضرر نه رسوي بلکې د ټولنې د ښېګړې لپاره استعمالیږي. اوس تاسو وګورئ مونږ اوریدونکو اوریدلي دي خبرونه مو ولیدل چې څو افغان مېرمنې څو جوایز وګټل، د هغې څخه یوازې مونږ خور شکردخت جعفري وه چې افغانستان کې حتی اجازه د درس و تعلیم نه درلود، خو بالاخره د کور نه نیولې مبارزه یې شروع کړله او تبي ولسه کابل کې د هغې ځینه راغله. بریتانیا کې د دکتورا په برخه کې په طبابت کې دکتورا وکړه، بیا هغې نه بعد داسې یو آلی اختراع کړله چې په نړۍ کې اولین ځل ده چې د سرطان د تداوی دپاره ده. نو تاسو ګوري یوه ښځه یعنی کله چې زمینه ورته مساعده شوه، کله چې امکانات و، نو دغه د علم او د زده کړې لار څه وکړل، د ټولنې د ښېګړې لپاره استعمال کړل. نو تاسو هیڅکله نشئ کوئ چې بد وخلی او خپې پټ کړئ، ښه او یا حقیقت باید خپل لاره ومومي، او حقیقت همدا دی او ښېګړه همدا ده چې باید ښې چارې او هغه مستقیم لاره باید دغه شي غوره شي، او مستقیم او ښه چارې چې شي دي هغه دا ده چې علم ده، تعلیم ده. تاسو که په یو کور کې وګورئ، تاسو که په یو ټولنه کې، او یا دا مثال مو چې تاسو ته ورکړ، نو په دې اساس زه فکر کوم چې طالبان د طبیعت سره په جګړه کې دي، طالبان د رڼا سره په جګړه کې دي، طالبان د خلکو د تقاضا سره، هغه ښځې وي که نارینه وي. زه مطمئنه یم چې دغه ورور چې زنګ واخه د ښځو به د تعلیم بقله وویل، خو دغه وګوره زموږ نارینه دي چې دوی هم غواړي چې د دوی خویندې لورګانې باید درس او سبق ووایي. دوی پوهېږي چې په یوه کورنۍ کې که چیرې یوه لور یا مور یا خور د علم په رڼا باندې سنباله وي، څومره د هغې کورنۍ او دغه ټولنې ژوند هوساینې طرف ته ځي. نو په دې اساس زه فکر کوم چې باید مونږ خپل ټولنه سم وڅېړو او انتقادي
لار خپور کو انتقاد لار چې زوای ممانه دانه ده چې موږ حتمان ما سید چول چې د طالبانو جوړښت څنګه ده ځکه چې طالبانو جوړښت ټول ته معلومه ده طالبانو جوړښت یو حکومت نه ده حکومت کچېری وای تاسو ک اسلامي حکومتونو ته توجه وکړي معاصر اسلامي حکومتونه کچېری تاسو ولر شي اسلامي تاریخ ته وګوري حتی د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په وخت کې او هغه نه بعد د خلفا او راشدین په وخت کې تاسو وګوري خلکو ته د اعتراض حق ورکول شوی دی ځکه چې ټولنه د خلکو د اعتراض په اساس جوړیږي اوس تاسو وګورئ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کله چې د خلکو ته وایي چې زه سید چې تاسو خلیفہ یم خو زه هم کولای شم چې اشتباه وکم تاسو باید زما اشتباه باندې نیوکه وکړي یا اته خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې زه تاسو پیغمبر یم خو بیا هم زه انسان یم نو تاسو وګورئ مولا هیبت الله او یا د طالبانو حاکمیت چې اصلا فعال د مقایسې وړ نه ده د خلفا او راشدینو او د نورو اسلامي هیوادونو سره خو زما هدف دا ده چې وایم چې هر ټولنه کې باید وګړي حق ولري چې
تر څو پورې چې د انتقاد لپاره دروازه خلاصه وي د خوشونت دروازې نه پرانستل کیږي فکر کوم چې واقعا دا مهمه مسله ده چې خصوصا سبا ته په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ ورځم ده هغه څه چې د طالبانو تر واک لاندې ډیر زیات محدود شوی دی او معلوماتو ته لاسرسی کم شوی دی چې د تاسو د همدغه څرګندونو یوه بیلګه ده چې د بیان ازادي د اعتراض حق لا خلکو ورو ورو اخیستل شوی دی په هر صورت بیرته به د خپل موضوع ته وګرځو یو کس را سره دی له هلمند نه اتل صاحب خبرونه ته ستړی مشي لتانه به واورو موږ په دې غږیږو چې د نجونو د مکتبونو زیاتې ورځې ووتې چې تړلې دي د یو عام افغان په توګه څه فکر کوي
مننه خدای پاک دې کال روان سم محترم سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وګ چروغ جوړ به ساوې او سلام میلمنو خوند ته وایم ان سم محترم مرخو ولی چې په وار وار باندې داسي درسنی د طریقې ځخ کړی دی په خپل مسول چارواکو باندې چې د شونځي ضرورت ستاسو په افغانستان کې خامخا ضرورت ورتلور یعنی داسې ضرورت ورتلور ان سم محترم دا زمرد د منډی کې حال زه درته وایم دا اوس د تاسو سره خبرې پدې کې یو خپل زادر سفر حافظه مروت پای ان تاسو مدلته په حساب شل زره ډیر زره کورنۍ ژوند کوي دوه نن پوس دي نو دلته موږ یو دولتي کلینیک لرو ان سمو ترمه په داګه د کلینیک کې موږ یو ځنه باجی لرو یعنی سردا وی خدې نو پوس ان سمو ترمه نو په تر ما ځبانې مثال د خبرې د افغانستان د وغټ ضرورت سه یو د وغټ ضرورت سه یو ضرورت چې ان تاسو محترم شوینځي باندې نو د خپل دولت سه بیا غوښتنه کوي چې مثال د خبرې شوینځي خلاص کړي د شریعت په نگاه کې چې څه غواړي په غلي نگاه کې خلاص کړي او بل څه بیا ان تاسو محترم د کوم چاودنې چې کیږي په دغه شریعت کې په دغه ټوټ شریعت کې مثال د خبرې یاد مشي ګان ورنه د ما بین زپک شي یاد مې عام افغانان په شهادت رسیدان ان تاسو محترم دا زما په فکر او په نظر باندې د بهر ملکو څخه د بهرني ملکونو چې زمير پر بغل دي مثال څاګان دې دوغه ته دا کم خلک غازیان سم محترم مشر دینه پولیس نه لري چې دا غشدي په دابډران باندې راوړي دا تلاشي کې دا ضرورت دی د ملک نو دا افغان په سپات باندې زموږ پر حکومت باندې دا غږ دی په قانون خلاص کړي شریعت باندې ګا کې مکتبونه خلاص کړي او تم مستان سم محترم خامخابه د خیر له کذر ملوا صاحب شي اشاره وکړه خامخابه د خلاصيږي اې چاله نه لري ان سم محترم خامخابه حکومت دا خلاصي ذکر دی مشر په اخر غوند کې چې نستلې د مرده دی د خبرو صدا شاورو
مننه سلامت وسې له ټلیفون نه مننه رازمه اغلی قمر نیازی ته دی په هلمند کې او په ګڼو ولایتونو کې د معرف په برخه کې کار کړی دی اغلی نیازی داسې یو تصور موجود دی لکه مخکې اغلی اقبال په دې باندې ټینګار وکړي د اسلامي نړۍ ګڼ هیوادونه چې دي د اسلام له لیدلوري نه مثلا د اسلامي همکاري او سازمان حیاتونه واستول اسلامي هیوادونو ټینګار وکړ بیا بیا په طالبانو باندې او په یو ډول داسې وښودل دغه څه چې دوی کوي دوی لکه له اسلام سره تړاو نه لري. خپله طالبانو هم په ټینګار ویلي دي چې دوی نه وایي چې دا حرام دي، فقط یوازې ستراتیژي او کړنلاره او داسې نورې پلمې ورته جوړوي. بیا ځینې خلک داسې فکر کوي چې ښایي دا کلتوري او فرهنګي اغیزې په طالبانو باندې، ولسي او کلیوالي اغیزې. تاسو د معرف په برخه کې کار کړی، په هلمند کې مو کړی، لکه چې که زه سم پوه شوی یم ولسي، لکه موږ دا درې ټلیفونونه درلودل، په درې واړو کې دغه درې کسانو یو هم نه ویل چې زده کړې دي نه د نجونو لپاره، صحیح ده چې شرایطو باندې به سره خبرې کوي. تاسو فکر باندې څومره ولس غواړي چې نجونې زده کړې وکړي؟
اوسنی حالات ته په کتو سره او د ورونو د خبرو د اورېدلو څخه تاسو هم دا اخیسته ده، او تر هغه ځایه پورې چې زه د خلکو په منځ کې وم، تر ډېرو پرتو ولسوالیو پورې په هلمند کې ما کار کړی. د هلمند په افغانستان کې هغه ډېر شاته پاتې یو ولایت دی او پښتون میشته ولایت دی. حتی د ټول افغانانو سره داسې یو ایدیالوژي و چې د طالب د تولید ماشین په هلمند کې دی. نو د هغه ځای څخه چې دا ژغ اوچت کېږي چې علم ته اړتیا شته، د یو کلینیک مثال یې درته درکړه چې یوه قابله موږ هلته لرو، نو تاسې فکر وکړئ چې په زرګونو به داسې نور مثالونه مو لرو. دقیقا اړتیا ورته شته او ضرورت ده. اوس خلک د علم په ارزښت پوه سو، په دغه درې لسیزو کې چې کوم فرصتونه مهیا سو ښځو ته، ښځو ځان ثابته کړل د پوهې په ډګر کې تر ډېره حده پورې. موږ ټول د هلمند په ولایت کې د انقلاب د دورې څخه تر جمهوریت پورې، تر دغه د کرزي صاحب تر دورې پورې، موږ فقط په ټول هلمند ولایت کې درې لسانس ښځې درلودلې. مګر دغه درې لسیزه کې تقریبا دغه درې لسیزه د جمهوریت په دوره کې موږ په سلهاو لسانس او ډکتورا او تر ډېره لوړه کچه پورې هغه خوندې درلودلې چې هغوی د عالی تحصیلاتو څخه برخمن سو. ماسټریان یې ترلاسه کړلې خوندي، دکتورا او ترلاسه کړلې خوندي، پوهان دې سولې خوندي. نو دا یو ډول ذهنیتونه خلاصو، خلک په دې علم په ارزښت باندې پوه سو، د خلکو غوښتنه ډېره سوله. متاسفانه اوسنی نظام راغی، اوسنی حالت راغی. اوسنی نظام باندې چې موږ انتقاد لرو، زموږ ورور مخکې یادونه وکړله چې دوی باید یعنی نیوکه ونه کړي، منفي نظر وړاندې نه کړي. که څه هم تاییدی تاسو ټولو دوستانو خبرې وکړې، خو زه یوه خبره بله تاییدوم، اضافه کوم، چې هغه دا ده چې درست ده، دا خو د ټولنې تقاضا ده چې بدلون به راځي او دروازې به پرانیستل کېږي، نن نه سیاسبا. خو مهم دا ده چې یو خو خلک نور نو به حوصله شوي دي، وایي بزک بزک نه مور کې جوې لغمان میرسه. څونه وخت نور هم موږ ضایع کړو؟ درې کاله خو ضایع شوه. دغه لړۍ دغه سلسله مو قطع کړله، خوندې مو ناهیلې کړلې، د هغوی استعدادونه مو ووژله. موږ که د سکاره دغه ورکو، د سکروټې مثال ورکو، سکروټه چې پوکۍ حرارت تولیدوي، کې پرېږدي ایره کېږي، خو دغه پوکېدلو ماشین اوس ولاړ ده، هغه سکاره اوس ایرې سوي دي. ولې ایرې نور هم په باد ویسو، پرېږدو له منځه یې ویسو؟ دا خو امکان نه لري. موږ بالاخره ټول نړیوال به دا افغانان دې ته مجبوروي، اوسنی نظام به دا دې ته به مجبوره کوي چې هر رقم بدلون پکې راوړي، هغه بدلون به پکې راوړي. خو تعصب په دغه ځای کې ده چې هغه وای وای بورا به وای هسم د ګل دیدار وکړي، خو باغوانه وایي ستا نری نیت مې ځوروي. زورول دغه د چې ته اوس په نظام کې ټولې فرصت نه راته مهیا کوي، هغه اصول چې ته غواړې په هغه اصول راته مهیا کړه. موږ د شرعي اصولو خلاف نه یو. موږ د اول هم په خپلو مکاتبو کې الحمدلله ثم الحمدلله اسلامي نصاب در موږ په نصابو کې وو، اسلامي تدریس وو، ایجاب وو، هر څه مراعات کېدله. دا به هیڅکله دوی نه وایي چې د دوی په راتګ سره موږ مسلمان شوي یو. موږ مسلمانان وو، مسلمانان یو، او مسلمانان به اوسو تر قیامت پورې.
مننه.
دغه زید ته ولې فرصت نه راکې ته ولې زما وخت ضایع کې
مننه واقعا دغه وخت بیرته نه راستنیږي از خبرونه کې را سره کمې څو د یکی پاتې دی یو اوریدونکو لاند راخلم ځکه اوریدونکو ډیر تماسونه نسی د ټولو ټلیفونونه نشو راخستلې خو مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبر
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
وعلیکم السلام ستړی مشه مهرباني وکړئ
من سلام است نظر صاحب او از مساخو دغه میمنه خورته اوریدونکو سلامونه وایم مولوی حکیار زبلی خبر کوم
زبلی سب ستړی مشه مهرباني وکړئ
من سلام است خیر است زبایم دا دا پروگرام پر نظر دغه درکم نظر درکم هغه دا د معرفت او اخدار مسلمان حق ته کړي که څه دی نو الله پاک هم حکم کوي دا او رسول الله صلی الله علیه و آله طلب وکوي من محد الا لحد لما تنګو ست دغه پورې منګره دغه هغه چې دی هغه د شرعي دغه علم ده دا آیات او حدیث او دا علمونه به سړی دغه کوي او دغه
نو دا دنیاوی دا دنیاوی علم بچنګه کوله خیره
دا دید دا مباحد دیته دیته ولا وشور خلق وای دارته کوای وای دا خور وای دا وجه واخوري واخبر وکړه غدر غلط وکړه یی خای بس لا صاحب دا په دغه نامه واسه دا چې تعلیم خپل لغه په نو کې ادب او دغه مری او بل دغه چې دا امر معروف او دغه دا تعلیم
څه دا مبحث دی چې واجب ویل یا فرض ویل مونږ د حکم پاړه باندې نو یو غږیدلی مونږ د ارتیا په اړه باندې غږیګو فکر کوي چې یو ډاکټر تام دغه مبحث علم ارتیا شته ها نو نو دا وایي چې لزابل نه یو سړی وخزه په شاکړی یو پاکستان ته وړي وای چې هلته یو ډاکټر ته خیمه د دې بچنګ کو بیا
اغه هم ډاکټر ته نو ډاکټر ته نو هغه هم ډاکټر ته وړي کېدل دراوډم او افغانستان ته یو پاکستان ته یو سیم واده وړي هم نر ډاکټر ته وړي ځکه چې څه خو نه تعلیم نشي کولای دوه
ولې نشي کولای دا اوس چې دا نن چې مخکې منګ نن ریپورت لرو چې منګ په دغه کې په برتانیا کې یو افغان خزي چې په ډیرو سختو شرایطو کې زده کړې کړې دي مخکې ور باندې هغلي حقپال خبري وکړي سرطان ناروغي په افغانستان کې ول وژن کو ناروغي نه دا ور ورس ډیر خلک اخلي پرته لدینه چې شفخانی پوری ورسیږي عموما پرته لدینه چې درملنه ولري یا درملنه وشي عمرې د سرطان د شواو په برخه کې یو تیر کالم یو افغاني ورته لاسته راوړل لري او سکالي هم پام دی برخه کې افغانه میرمن دغه افتخار لري چې د برتانیي هواد ورته جایزه ورکړی ده په هر صورت مولوی صاحب خبرې مو اوریدلې رازو چون د خبرونې وخت په ختمېدو دی اغلی حقپال که تاسو خپل خبرې راټولې که یو دا راته ووایي چې خیر اوس خو دا وضعیت دی طالبان وایي ښوونځي پرانیزو دغه سې د مولوی صاحب غوندې کسان هم پکې یو نیم شته دی چې هغوی وایي چې نه یې ضرورت ورته نشته خو د طالبانو رسمي دریز دا نه دی لکه دا کوم شی چې د مولوی صاحب دریز دی هغوی وایي چې دوی دغه علم حرام نه ګڼي او دوی ژمن دي چې د نجونو ته به د ښوونځیو اجازه ورکړي خو په یوه او بله پلمه باندې ځنډوي افغان نجونې او ښځې څه کولای شي دغه فرصت تیریږي دغه وخت ضایع کیږي څنګه کولای شي چې لږ تر لږه هغه د علم او پوهې او معرفت کمه رڼا چې شته دی په دې منځ کې د نجونو او ښځو دا بله وساتل شي لنډ که راته خپل نظر ووایي بیا وروسته له هغه نیازه یم غواړم
زه فکر کوم چې افغان خزی څو مختلف ډګرونو کې باید کار وکړي اول دغه د ټولنې پوهاوی کچا ډېره ټیټه ده خصوصا لکه چې تاسو محترم اوریدونکو زنګ وواهو دا تبصره وکړل او ګوري تاسو که دغه حدیث اول تاسو وګورئ آیات وګورئ وای اقرا هلته نه وایي چې ښځه یا نر ټولو باندې فرض کړی دی علم بل تاسو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث وګورئ وایي چې که تاسو د علم د لاسته راوړلو دپاره که تاسو چین ته ولاړ شئ ولاړ شئ چین کې هغه وخت نه اسلامي علوم وو بلکې هغه غیر اسلامي علوم وو یعنی هدف داسې چې ساینسي علوم وو نو دغه دواړه آیات او حدیث که تاسو لنک کړئ دا خپله ښایي چې معاصر علوم لکه د اسلامي علومو باندې په نر او خزه باندې فرض ده. خلک باید په دغه مسلې باندې پوه شي او هغه غیر غلط روایتونه چې زموږ په ټولنه کې شته باید هغه مونږه محکوم کو او مونږه روایتونه باید سم کو. بل یعنی یو ټولنه کې باید افغان خزه مبارزه وکړي، بل د طالبانو سره مبارزه وکړي، دریم باید نړیوال ټولنه کې هم مونږه مبارزه وکړو او دوی ته باید ووایو چې طالبانو باندې فشار راوړي او د سره سره باید یو څه پروګرامونه نړیواله ټولنه باید افغان ښځو ته په کور دننه یعنی افغانستان کې مساعد کی او هغه دا ده چې مونږ وزګوري چې د آنلاین له طریقې نه بعضې پروګرامونه شته، اگر چې درې کاله وخت ضایع شوی دی او معلومه نه ده چې نور څومره ضایع شي، د دې جبران کول ډیر سخت کار دی. خو بیا هم زما پیغام هغه نجونو او هغه ښځو ته چې دوی د علم دپاره تنده لري، دوی که انټرنټ لري په کور کې، د انټرنټ د یوټیوب د لارې نه او د سوشل میډیا د لارې نه مختلف پروګرامونه شته اوس دغه خلکو سره وصل شي او بس واړه واړه امکانات چې شته د دغه امکاناتو څخه دوی استفاده وکړي. لکه چې د طالبانو په اوله دورې کې بعض مکتبونه وو چې دوی دغې څخه استفاده کوو او چې کله بیرته طالبان لاړه دوی راغلل سبي امتحانونه یې ورکړل او درسونه یې شروع کړل. اوسنۍ شرایط دغه شرایط نه خواله په دې کې لري چې مونږ د انټرنټ له طریق نه د نړۍ سره وصلستو باید هیڅ فرصت دوی د لاسه ورنکړي. مننه.
کورم آباد اغلی حقپال، اغلی نیازی لتاسو مکام داو پختم دا سی څو سپارښتنه کوو کې څه شی به افغان جونو ته چې په دغه شرایطو باندې خوغه غږېدو چې ولې دي څنګه دي خو دي همدا شرایط دي څه کولای شي چې لږ تر لږه له پوهې سره له مهارتونو سره او له علم سره ځان که کم تړاو مې تړلی وساتي. د اغلی نیازی د ماغه ګوري فکر کوم چې د میرمن نیازی ټلیفون قطع شوی دی. زه له دواړو دغه درنو میلمنو نه میرمن نظیفه حقپال چې پخوانی افغان ډیپلوماټه ده، حقوق پوهه ده او همدارنګه د بشري حقونو فعاله ده، او همدارنګه له قمر نیازی نه چې اوږده موده د افغانستان په معارف کې کار کړی دی، د افغانستان په بیلابیلو ادارو کې کار کړی دی او د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په برخه کې فعالیتونه کوي. له دواړو مننه کوم. همدارنګه د وروستي مولوي صاحب په ګډون د ټولو هغه میلمنو نه چې اوریدونکو نه چې په دې خپرونه کې زنګونه ووهل خپل نظرونه یې شریک کړه، له دوی ټولو هم منندوی یم. تر بیا ټول په خدای سپارم.
لیونه مینې کرمشنا د بیا شوخ نظر دپارا غرونو گرزم نقرارا دچا دشوخ نظر دپارا.